د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د چنګاخ یا سرطان د میاشتې دریمه د جون له څلیرشتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تیره شپه له کابل او واشنګټن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وشي؟
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو د یو کتونکو نظر مو هم اخیستی.
دل اساس وخت افغانستان د دې ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی.
افغان ښځې د ولسمشر غني او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم دی چې دوی کولی سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د ځورېدلو خوندو هغه واقعي غږ هلته پورته کوي.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی دوه ښځې هم په دې سفر کې ملګری دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي او د ژوند رنګونو په یوه نوې برخه کې خبرونه. لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزي تور پورې کړ چې د دې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز لوی درستی جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 60 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونه د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11مې به بشپړ شي. ترکیه رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته ورشي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي نړیوال ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي که نه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سنبالوي او امنیت به یې ساتي. د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیري په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه وویل دا هیواد په اوس وخت کې شاوخوا 1500 سرتیري هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا د دې هیواد ځواکونه هلته پاتې شي او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې ماموریت مخته یوسي که نه. ترکیه په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیري لري چې په جګړو کې برخه نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویترز خبري آژانس سره په امریکا کې ویلي چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نهو میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومان او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پرون وروسته ترې دا غوښتنه په یوه بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوا یوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تېره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 وران ښوونځي وموندل چې له امله نږدې 8000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمۍ ولګېد چې دې مسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکي هیلې او بشري نسل بربادول دي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي له افغانستان د کډوالو د احتمالي بهیر اور ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي ګڼ شمېر افغانان اروپا ته مهاجر شي. ټاکل شوې ده ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي. ښاغلی دراګي د اروپایي هیوادونو د مشرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید ټول سره همکاري وکړي. ښاغلی دراګي انتقاد وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کډوالو مسله له پامه غورځولې ده او په تیرو دریو کلونو کې د 28 اروپایي هیوادونو په سرمشریزو کې کله هم دا مسله په اجنډا کې نه ده شامله شوې. د آسیا او افریقا اکثره کډوال د ایټالیا او یونان له لارې لویدیځ اروپا ته قاچاق زی ټاکل شوې ده چې نن د اروپایي ټولنې د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه په بروکسل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړل چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړی نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړی په دوران کې د سرزورم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما
شهیدان فرار کی یو بل غمای او پیدل. ښاغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې و چې د ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د پښتنو د حقونو د دفاع خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 62 کلونو په عمر وفات شو. ډاکترانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلي د عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 11. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 2.3، ټیټه 3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1، ټیټه 13. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.1، ټیټه 24.
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د وجکپوري پلاوي په مشرۍ له کابل واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د نیمو صالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تیره شپه واشنگتن ته د دوه ورځین سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې هکله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپورې افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپورې پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل:
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو تر څنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونې مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ورسره ملګری حیات پرون ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. دوی به هلته د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره وګوري. د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه هم له دې هېواده خپل روسي سرتېري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی، دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفره څه تمه کېدلی شي په دې اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په دفاعي پوهنتون کې استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایښت پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژیک شراکت ته زاید دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وش د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي د افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه پاغه کې افغان حکومت د سیډیر راضی نه ښکاری. همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصپانګې نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شی دی. یعنی داسې شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې ل طالبانو سره يم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې يم داسې ځینې نه خني خانې شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ غم لاتړ چې ژمنې شبې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته دی دوهی موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې یو وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپلو مقالو کې مې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغو معاینه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط چې دغه کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړی ده دا ویل شوي دي چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پېژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پېژندلی.
واشنگتن ته د افغان مشرانو د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره بشپړ مرکز په بلخ پرونه کې اوریدل شي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نزو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او سولې کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ مل پلاوي کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکز پلاوي دوه ښځینه غړي هم برخه لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد د جمهور رئیس او مشرانو سره یې لیدنه له اهمیته ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او په سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروې کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریه بارکزی وایي باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. اغلی بارکزی وایي دغه شان د امریکا او افغانستان ترمن د ستراتیژیکې هوکړې ګډو ګټو او د ښځو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان ښځې د دواړو طرفونو نه، هم د افغانستان د پلاوي نه او هم د امریکا نه، دا غواړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د هغې په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو تر څنګ باید په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ته پاملرنه وشي.
اگر بارکزی وایي که جګړه نور هم پسې وګدیږي باید افغان ښځو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به ګواښیږي نه، ترور کیږي به نه او ښوونځي به یې پر مخ نه تړل کیږي. ټاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست مخکې ویلي چې د دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي غړي شریفه زرمتی وایي چې امریکا ته په تلونکي پلاوي کې د سولې د مرکزی پلاوی دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوی دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. د ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوریدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان میرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر راتګ سره د خپلو حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ په خپل اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي. به
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د سهارو بجی او یوش دقیقه دا وسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نېشنل انټرست خبرونه لیکي داسې مهال چې ایران، روسیا او چین د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو جیو پولیټیکي سیالۍ مختوړي. دا درې وړ هیوادونه د شریکو پولو او منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خطر افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د ایران لپاره افغانستان کې واک ته د طالبانو احتمالي رسیدل د یوې داسې سنی ډلې واک ته د رسیدو په معنا دي چې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري. همدارنګه د روسیې او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لپاره هم چې له افغانستان سره ګډې پولې لري واک ته د طالبانو راتلل کولی شي د سیمې سخت دریځ اسلام پالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ او چچنیا کې ځینې افراطي اسلام پالې ډلې زړهوري او پیاوړې کړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چین که څه هم له افغانستان ښایي د امریکا په شاتګ خوښ شي خو په مرکزي او جنوبي اسیا کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو اندېښنې هم ورسره سوا کېږي او دا نه یوازې کولی شي چې د یو کمربند یوې لارې په نوم د چین 2 میلیارد ډالري پروژه له خطر سره مخامخ کړي بلکې په چین کې د اویغور بلتون پالو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ لپاره هم الهام بخونکی ګرځېدلی شي. امریکایي خپرونه یو پی آی یونایټډ پریس انټرنیشنل بیا له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوي او د ولسمشر بایدن له اعلان سره سم به د سپتمبر 13 نیټې بشپړ شي. د خبرونې لیکلي چې د امریکا متحدو ایالاتونو په دې جګړه کې د بری د خپلولو لپاره بهتر ستراتیژۍ ته اړتیا لري. یونایټډ پریس انټرنیشنل په افغانستان کې د امریکا تر ټولو د جګړې د ویتنام له جګړې سره مقایسه کړې او لیکلي دي چې د امریکایي جنرال کلاس مک‌آرت د درې زیات ټینګار لکبل چې ویل چین به مداخله ونکړي خو د چین د مداخلې لکبل ویتنام په یو ناورین بدل شو. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 میله بریدونو وروسته د جورج دبليو بوش ادارې پر افغانستان برید وکړ چې اسامه بن لادن او القاعده شبکې محاکمه تر کاږي خو د خبرونه په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پاوس قومندانې اسامه بن لادن ته اجازه ورکړه چې د تورې بوړې غرونو کې وتښتي ځکه چې د لیکوال په باور امریکایي ځواکونو په لوړو غرونو کې د جګړې روزنه نه ولیدلې. ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. د غراز افغان حکومت هم وایي چې د دوی یو پلاوي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان د پخواني سناتور عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي. نور به په دې رپورت کې واورو.
پاکستان د هغه افغان پلاوی د تګ مخه نیولې چې غوښتلې د عثمان کاکړ په جنازه کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي د افغانستان حکومت پریکړه کړې و چې د ملي امنیت د صلاحکار د ولسی او سیاسي چارو مرستیال سرور احمد زی او د سرحدونو او قبایلو وزارت وزیر محب الله سمیم د افغان حکومت په استازیتوب د ارواخات عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي خو د پاکستان حکومت یې مخنی ولیده. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت د خپل ولس په استازولۍ د ښاغلي عثمان کاکړ کورنۍ، دوستانو او خواخوږو ته تسلیت وړاندې کوي او د هغه د ارمانونو او هیلو د پوره کولو توان ورته غواړي. خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې یاد افغان پلاوی له کومې لارې غوښتل په جنازه کې ګډون وکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. عثمان کاکړ د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر و چې وړمه ورځ یې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې سا ورکړه. د عثمان کاکړ کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي په عثمان کاکړ څو ورځې وړاندې په خپل کور کې حمله شوې وه او نوموړي د سر په برخه کې سخت ټپ خوړلی و. د عثمان کاکړ جنازه تېره ورځ چهارشنبه د هغه په پلارنۍ سیمه کویټا مسلم باغ کې ادا او همدغلته خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمیر ملتپاله پښتنو، سیاستوالو او د نوموړي زرګونه پلویانو برخه اخیستې وه.
ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوي دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپوړو ایراني چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحاني د دفتر رئیس محمود وایزي ویلي دي چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه کړې ده. د ده په وینا دا هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحد ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایراني رسنیو د وایزي په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لرې شي. وایزي زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د اکشن بیپورس ویلي وو چې لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره او د ایران له لوري د اټومي تړون د شمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. ترکیه رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکیه ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي کنه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم بولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د دې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟ سارا جلی کلاب ته راغلی ورزش کوي. څونه موده کیږي؟
د سیاو هفته کیږي.
یوه هفته کیږي. ستا خو وزن ډیر ښه دی، فټ یې. څنګه راغلی؟
څه غواړه منده مې جوړ کړم.
مثلا څنګه عضله جوړه کړې؟
عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکی شي.
ښه ښه. د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړسو کلو مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یولسم صنف کې.
یولسم صنف کې. ښه. په زړه پورې دی درته ورزش؟
ډیر زیات.
څه تغیرات دې تر اوسه پورې احساس کړی وجود کې؟
تر اوسه مې داسې خاص تغیرات نه دي احساس کړي، ځکه لږ وخت کېږي. یو وخت کېږي، ډېر وخت نه کېږي.
غواړي چې ورزش کې مډال واخلي، قهرماني ترلاسه کړي؟
داسې خاص فکر مې نه دی کړی، خو پسې دامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دې تشویقیي که څنګه؟
نه، تر اوسه خو کور کې مور مې خوندې دا ټول تشویقیي، خو د پلار له خوا مې داسې خاص اجازه نه لرم، خو بس بل لري به اوسې نو.
دلته ځانګړی استاد لري که له ټولو سره یو ځای تمرین کوي؟
نه، ځانګړی استاد نشته، ځکه نن نو راغلی.
څنګه خپله غواړي چې د فټنس په برخه کې ډېره مخته لاړه شي که د زیبایي اندام؟
نه، زیبایي اندام.
وزن دې اوس څو کیلو دی؟
شپېته.
شپېته دی. زیبایي اندام کې خو وزن زیاتېږي، نو ته غواړي چې څونه شي؟
ډېره نه، خو بس چې لږ چاغه شم او لږ مې وزن ډېر شي.
څه فکر کوي چې ستا په ښکلا کې به رول ولري؟
والله تر اوسه مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی.
خامه خای لري حتمانه لري سارا جانې بریالي توپ درته غواړم
مننه شوندې
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده خو د ازادي رادیو بل خبری مجله زما همکار مقیم نائب وړاندې کوي.